تاسو ستړي مشي دا سجرډو دا ته بجو د خبرونې دا وريدونکې هر کله کو په دې خبرونه کې مو وړاندې په هرات غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله لاوشتو ځان یو مالی زیانونو خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتونو منځني ختیځ ته یو نیم زر نور پوځیان استوي د خبرونو تفصیل په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان آغا اسوشیټیډ پریس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شایي په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جومات ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله د حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده په دې برید کې د تقوا جومات امام پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو حمله د روژې په نولسمه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه په افغانستان کې پرون پنځه رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویله امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته لیږدول شوي او صحت یې ښه دی د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د رومانیا پر عسکرو داسې خونړۍ حمله کیږي د مې میاشتې په شپږمه هم دوه رومانیایي عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي وو د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس له خپلو عسکرو مننه کړې چې په صداقت او تعهد په افغانستان او نورو دنیا کې خدمت کوي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې کوي په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسیدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر مثلا امکانی که هست
دی وای شاغری ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول حالې ځلې وشي او دا منار لړنګېدو وژغورل شي خو د خازي په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده د جام مینار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مس سیند سره یوځای کیږي دا مینار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې 15 متر لوړ دی افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دریو وکټو ماته ورکړه دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه په چې د پاکستان په ګټه وخته او افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه راشد خان او دولت زدران دوه وکټې او محمد نبی درې وکټې واخیستې د بیټنګ په برخه کې حضرت الله زاجی نه 24 منډې وکړې حشمت الله شهیدی 4 منډې وکړې افغانستان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي ټاکل شوی چې د می په 13 په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسكر واستوي متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړ کې چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې ضعیفي ځواکونه به تر ډیره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي ترامپ وویل موږ غواړو چې منځني ختیځ مسؤون وي هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روانو کړی ده ډانلډ ترامپ وویل زموږ ډېر تکړه کسان منځني ختیځ ته روان دي نور به وګورو چې څه کیږي ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سنت پیترزبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2000 درويشت میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یخ پر مخ د هاکی نړیوال سیالي په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیترزبورګ په مرکز کې به د دې سیالي لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې درویش زره کسان به پکې ځای شي. د سن پیترزبورګ ښار په بل لوبغالي اسپالس کې به هم لوبې کیږي. پر یخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 14 وویل چې د 2014 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. سیلونو په غور هرات او غزنی کې تر شلو ډیر کسان وژل دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا ایمانان ویم، دا عقیدتان ویم، دا اسلامان ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملک یم، د دې وطن یم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
دا مولوی ریحان دی. مولوی ریحان پرون په کابل کې د جمعې د خطبې پر مهال چاودنې وواشه. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. ایران هڅه کوي چې له واشنگتن سره په لانجه کې اسلام آباد مرسته ورسره وکړي.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه ووسی او ایران سره بدل شوی چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا په نه کوي چرته دی په دې شخړه کې.
د کور کلی په پروګرام کې مو د افغانستان دننه د بې ځایه شویو د یو کمپ حال اخیسته.
کوم مشکلات نه لرو، وږی ترجې دې خوا دی، غریبي دې خوا دی، مرزي دې خوا دی، شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نسته.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 21 تل بر شوی دی. ویل کېږي چې د خلکو کرهنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بې کوره شوي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د غور د پساوند ولسوالۍ اوسیدونکي اکبر براتی وای د خلکو کورونه رمه او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي رادیو ته لغور ټلیفون کړی وو چې حکومت خبر کړي.
یک به نام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگه همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده. در ملا اصغر پنوم در وساری کور سیل وره چی اصلا نده معلومه چی چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لاره لطفا حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستيال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامل یو وشتنه مړه شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و غزنی
لغور، هرات او غزنی را رسیدیل راپورونه وای چې یو وشتنه مړه دي. په هرات کې 9 تنه ورک بلل شوی وو، اوه تنه یې بیرته پیدا شو. متاسفانه درې کوچنیان هم مړه شوي دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاسو ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمن تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډېرو ولایتونو کې خامې او نیمه پخې لارې، کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستيال څرګنده کړه چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استولي دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والی غلام ناصر خادې ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت زراعت مردم سربندها، جویها، نرها و راهای مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسی کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضررو سوو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والی وویل چې دوی له ټولو متاثرو سوو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی ویل چې شاید تلفات او د رسیدلی زیان ارقام بدل سي ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسیدلی او لاري بند دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خبر سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د می په 28 نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیون افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګری ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو، خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یو بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4 لک افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان یو مخکښ دینی عالم سمیع الله ریحان پرون په کابل کې په چاودنه کې ووژل شو. دا چاودنه د کابل په نهم امنیتي حوزې کې په تقوا جماعت کې وشوه. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودنه کې یو شمیر نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي، چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ټپیانو شمیر 60 ته رسېدلی دی او د وژل شویو 3 ته. احمد تکل په یو راپور کې د مولوي ریحان وینا وته چې په غالب ګمان د د مړینې عامل به وي کته نه کړي.
مولوي سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه وو چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو ترڅنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. د مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډیر زور اخیستی، هر ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي، خو د مولوي ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمیر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د په خپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دینی عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوي ریحان با جرأته او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دینی عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو څو کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې، که څه هم څو ځلې په مرګ ګواښل شوی و. مولوي ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول د الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج دا یو اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوی دی چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرام ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوي ریحان تعبیر بل ډول وو.
دا ملي شروط په احترام چې دا خلک وایي چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځینې خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخوا د دولت تخلید خوري، د دفترونو موټرو کې د دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملي شروط خبر راشي بیا په سر باندې صادر واچي، کته دونه بزرګ ورشب خانقاه کې نه بیا.
پاکستان او پتیره د اسلامي اصولو په اړه د هیواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بل هغه مسله ده چې افغانان پر وړاندې خورا زیات حساس دي. پتیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو مولوي ریحان په دې برخه کې ډېرې بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هواد وژلګي، په جنگ کې زمنګ هوادوال وژلګي، د غونډې ملک پاکستان علما او ته درد څنګه رسیږي؟ هغه په دې درد باندې نه پويږي، زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختارانه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هواد کې دننه میش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولی او مرګ روا غني، خو د مولوي ریحان په ویناو کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
پدې څلور کال کې چې کوم ظلم پدې ملک کې وشو، کوم جبر پدې ملک کې وشو، او یاد دې مظلوم اول سره کم زیاتې روان دي، بننم ته نزان خبر اوسم سری وخت او کیسې شعار ورکول بیا کوه چې بغیر شعارونه ورکوه، کني مسؤول وي، مسؤولیت درته غاړي.
د مولوی ریحان د مړینې د خبر پر خبرېدو لا شیبې نوې اوختې چې پر ټولنیزو شبکو په تیره پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډیر زیات کارونکي لري د مولوی ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوی ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نه ښکاري. دا څیره د یو وطنپال دینی عالم څیره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تاسو غنو کې د مولوی ریحان پر مړینه لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوی سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اینڈ سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویان بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوی ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوی ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنې معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوی ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې ورسته کې پر شیا جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حملې په مشخصه توګه په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت څخه دریزې ډلې یا داعش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خپرونې د امریکایي طالب په نوم مشهوره جان واکر لینډ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې منلې وه په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 مخکې او وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دای د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 20 کلونو باندې محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې دای د انصار په نوم د یوې سختدریز ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سختدریز ډلې د عربانو څنګ د القاعده شبکې له وژل سوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته تر لاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې له خوا جوړ سوی او تمویلې ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نیویمه لسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشې سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صف دوله شپږمې په ټول افغانستان کې او ریو سم کرکټ ته مخه کوي. پرون په یوه دوستانه لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري په باولرانو کې محمد نبی د مقابل لوري 3 وکټې واخیستې. دولت زدران او همدار از راشد خان د پاکستان 2-2 لوبغاړي وسوسول. آفتاب عالم یو وکټ واخیست او حمید حسنم د پاکستان یو لوبغاړی وسوسه. د افغانستان له لوري په بیټسمینانو کې ځینې لوبغاړي شو لوبېدل او ځینې لوبغاړو تر اخیره پورې وتوانېدل. مثلا په هغو لوبغاړو کې شو لوبېدلې د حشمت الله شهیدی و چې تر اخیره پورې ونه سوسید او څلور بیا منډې وکړې. البته حضرت الله ځاځي ډېره تیزه لوبه وکړه چې افغان لوبغاړي وروسته ډاډه کړل، د 9-4 منډې وکړې او وسوسېده. محمد شاهزاد دروشت منډې وکړې او ژوبل شو لوبه یې پرېښوده. د دې لوبې په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکو نسیمه وایي پرون یې روژه په ډېره تلوسه کې تېره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډېره ورته مهمه وه.
د افغانستان د پاکستان ترمنځ همیشه کوم مسابقه هغه خلک تر اړ بل مسابقه ډیر او تا جانی او نتیجه ډیر خطر دي. افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان ترمنځ ډیر کلو دي لپاره موجود دي او د دوه همسایه مملکتونو د یو نو رقابت د پمنځ کې بيخي ډیر زیات دي. دوه دوه ټیمونو پمنځ کې او بل دي د افغانستان ټیم چې ده تاسو هغه ابتدایي ټریننګونه په پاکستان کې اخیستي وو نو د پاکستان ټیم له دې اړخه وګوري چې ولا تاسو خو په ځکه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپل نور لاړ نور جهاني ټریننګونه یو خو دې د مختلفو زاویو څخه وګوري دا مسابقه ډیره یا جاني کی او ټارګټ پاکستان ډیر جګو ته ټاکلی وو او راشد خان جابر کو بلو ټایګرز
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنگ کالیا غوندي په کابل کې د ملګرو ملتونو د شډو ځانګړي استاذي الیټا میلر په ټوئیټر لیکلی نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلی کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانایم. ټاکل شوی چې د مې په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره ویلو به وکړه او د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
تاسو له پیغامونو
زه هرڅه خبر کوم نظر یم دا کرکټ لوبي د ګټونکو ټول کرکټ بازارونو ته پاکستان ته وګرځل مبارکي ورته وایم او ټول افغانستان ملت مبارکي وایم خدای دې موږ ګران افغانستان هر وخت په هر میدان کې کامیاب ولري.
دا پکتیا ولایت څنګه ور وسورینا سمیولا خلیلی تندر خبرې کوم دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لمړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نقیب الله نګراره د نګرار زلال نه خبرې کوم د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبي په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سکالی راشي او الله دې دا ورو وجنه او د علما وجنه بند کړي.
اګوانت راخل خبر کوم د ترخي څخه د افغانستان په وګټه له شو متاسفانه د خلک د ځنه کوي او هغه کې دا یو بد فن د ماشومان باندې نشي وته دا په وسه د ځنه ډیر کیږي نو هله کومه چې د ټول صحه ده د ځنه اونیکي او تاسو اترم ځوانه سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون او وړ مورس په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم البته له پاکستاني چارواکو سره وکتل او پرون له سر اعظم عمران خان سره ولیدل. سره له دې چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوې خو د شاغلي ظریف دا سفر داسې مهال کې شي چې په دې ورستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونه ډېر شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کتونکو یا افراسیاب خټک وای چې په دې لیدونو کتونکو کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې دي. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له شاغلي خټک څخه د دې لیدونو کتونکو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړه.
اوله مسله دی مسؤلیت دا چې دواړه وادونه یو بل ته داډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کړي چې تر څو د یو بل خاورې څخه د بل خلاف استفاده نکړي. د دې علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره ډېر نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه واوسي او ایران سره د شویفي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېمه خبر دا ده چې پاکستان نه غواړي چې دا جنگ سیوا شي ځکه چې جنگ سیوا کېږي نو پاکستان د پاروم بې اغېزې نه ځکه چې ډېر نږدې دی، خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې دا هغه د دې جنگ په تاثیر کې راتلی شي. درېمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده کومه چې ایران کې د نن تکمیل شوی ده خو پاکستان برخې نه تکمیل ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله خټک صاحب، تاسو مخ کې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبرې راتلونکي اونۍ د عرب لیگ غونډې دي چې عربستان د جوړېدو غوښتنه کړې ده. آیا پاکستان همدغو اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولی شي چې د ایران او سعودي شخړې تر یو حده راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري. اقتصادي مشکلات له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي، نو پاکستان داسې موضوع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي. منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې د ډیپلوماسۍ له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حد اقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تانش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطره ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم د دوی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي. دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره حد اقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادلې وکړي.
بله، او یو بل پوښتنه دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمان ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ ده، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولی شي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ د لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو بر قدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژي په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو، نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده، دې اساس چې دی ریښې په شرقي میانه کې دي، او که چېرته فرض کړه د ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډېر شدید مشکلات شته. پاکستان کولی شي شرقي میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کله کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک دغه څرګندونې پرون ازادي راډیو ته وکړې. پرون هغه مهال لا جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
سپیس ایکس کمپنی فضا ته سپوږمکۍ استولې دي او غواړي په دې برخه کې د انټرنیټ اسانتیاوي زیاتې کړي. تفصیل له اسمت سروان.
سپیس ایکس د سٹارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېښلې. سپیس ایکس کمپنی د سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېښلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایی رئیس دی. د دغه سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15مه نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغه سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغه سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پر استولې سیمس کلیکی موش د شهید مولوی ریحان مرګ غندو د عالم مرګ لوی سایه ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي څوک چې پر جمعتون هم لکبي هغه له اسلام لری دي. عتل زابل لیکي مولوی ریحان طالبانو په بشرمي شهید کړ. قاسم شاه مشال لخمان لیکي د سیلونو د تلفاتو یو علت د عامه پوهاوي نشټوالی دی، ځکه چې بعض خلک د خوړونو په مخ کې کورونه آبادوي. عبیدالله سروري د لخمان د علیشنګ لیکي تیره ورځ په علیشنګ ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولی دي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکي د نورستان په غرونو تازه واوره ورېدلې هوا سخته یخه شوې ده ورسره او عبدالواحد مدقیق له لوګره پر اسبول کې اس ام اس کې لیکلي دي حکومت باید د جام د مینار د ژغورلو هڅې تیز کړي عبدالرحمن پر اسبول اس ام اس کې لیکلي دي که چیرته په افغانستان کې اور بند وي نو په جماعتونو به حمله نه کړي اته بجه او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی د نوي راپورونو له مخې په تقوا جومات کې په پرونی چاودنې کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي په افغانستان کې پرون پنځه رومانیایي عسکر د ماین په چاودنې کې زخمیان شوي دي د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله چاودنه د غرمې په 12 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسكر واستوي متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي دا ټاکنې تیره اونۍ پیل شوې دي پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې تمه ده چې د مې په 26 هغه وخت رسمي نتیجې اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شي او ټاکل شوې چې د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وشي دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو یو خبرتیا او تر خبرتیا وروسته یو بل پروګرام تاسو ته معرفي کوو
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کور کلی پروګرام لرو په دې پروګرام کې زموږ خبریاله په کابل کې د بي ځای شویو یو کم ته ورغلې ده د دوی له حاله مو خبروي
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل امیرزا یو وړاندې کوم د جګړو او نامنیو لکبل ډیر شمیر افغانان ک بهرنۍ هوادونو ته کډوال شوي ورسره په کور دننه مهاجرتون هم ډیر شوي دي د نام نو ولایتونو وسیدونکو په دې تمختلې مینه پری خو دي او خارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به ژوند خطر شي خو د دوی په منځ کې ډیره داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او لډي رستنځو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدی بي ځای شوی کورنۍ او د ستونزو پاړه خبرې کوو.
اي خور جان، کوم مشکلات نه لرو، وژي ترجه دې دې خو دي، غريبي دې دې خو دي، مرزي دې دې خو دي.
او مسول چارواکي د دوی د ستونزو پاړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات د کډوال چار وزارت سره یو ځای بيزاسي او کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دې ونې په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې په کې د راپور ترڅنګ د عامه روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بي ځای شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کور نشی، یاد پرون پوشان بے کور نشی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، مونږ فعلاً دلته راغلي او دلته د مهاجرینو کمپ ده، او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلباته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي، خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې، ورونه، خویندې، ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې. مثلا یو ځای کې څلور کوره، پنځه کوره، شپږ کوره، صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده خټونه، یا یوه یوه خیمه درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې له پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګران خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای راغلي یاستې؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند راغلي یاستې؟
د دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستې؟ ای
خور جان، کوم مشکلات نه لرو، وژي ترجه دې دې خو دي، غريبي دې دې خو دي، مرزي دې دې خو دي. شي نه لرم، پرش نه لرم، بل شي نسته.
دا کور کې متشي وار کړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان دی، بوجیان مو ګندلې دی په دا کورونو کې، ما چې ولې دی پر دغه شو ورستیرو.
دوستانو، موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو، مشرانو ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي، دلته وکلان ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان ترجمات یو، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو، البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشم ورورو دوی څوی او د پختم تینا چې دلته یا صحی مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي؟ ګران ځان پیژنه؟
بابوګي.
بابوګي خور جان، دلته روغتون چی شته کنه شته؟
نه، یو شیم نسته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی، مشترانه دی مستر سوی
مرسته نشته؟
نه.
شفخانه، دلته مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شیم نسته. یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته د شپخانه نسته، پیسې نسته چې غټ غټ شپخانه تی بیسو.
خلجان ځان نه پیژنه؟
بیبی اوا.
بیبی اوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان لري؟
ماشومان لرم، وګی تګی د تمام ورځ دلته وګورلر مې مریضه د پکور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې 15 شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان مریضان دي؟
و دلته وګورلر مې ډیر سخت مریضه د وس په دومره نسته چې ډاکټر ته ویس.
دا مریض ده؟
او دا غلور می ډیر مریض ده خور، ډیر د تکلیف را باندې تیری کی خور، سیون چې بيخي په کوټه کې ځای نشته، میړه مې هم نشته دلته چې را سره ده خور.
نه خط دو زخ وتم هي او نه مونږ دو د خیانو، دا د کم ظالم د لاس در په در افغانانو.
خا دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم را سره ولاړ شي، دا هم د خوانځي ته نزي او ورزول لري چې خوانځي ته لاړ شي. ډیره په پښتنه کومه ځان را پیژنه کرانی؟
نو می علي ده.
علي جانې، دلته په کم کې ژوند کوي؟
او
تبشته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې وو، اوس بیرته وستم.
مخکې هلمند کې مکتب کې وي؟
او
خوشاله کیچ مکتب کې لاړ شي؟
او خود خوشاله.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کیو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بوت چې دلته وبنه مونږ خپل او بوت ز کاغذان ته زوار شي مونږ ځان تر اورو بیا
دغه ما شمان چې ګوره چې مکتب ته زی یغو او بوب سینې زی مثلا کاغذونه نه جمعي بسم وای چې کاش کې زوای داسې
او خدا خوشاله دي
شیخ ری روزه مات کی
روزه مات کی ارشی چې واغه بخرم کچالو خرمه بټه بیا ارشی چې واغه خرمه او بو ارشی چې خرمه
یعنی دلته څنګه لری چې تاسو لوبه وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ داسې نه نشته
نه نه دلته داسې نه نشته کاش کې وای
ډیره مننه نگرانی
خیر
اوسه دلته بغیر له خټونه بغیر له څو زړو پردونه او بغیر له زړو شانه نور هیڅ هم پسترګونه لیدل کیږي نه خوراکي توکشته او نه هم د سکلو پاکي وبشته او نه هم د اوسیدلو سمزای نو دلته باور شو د خور سره مرکه وکړو د خور هم مریضه ده او لوري هم د سوي نوم دې چه ده
نسیمه
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې
یلمن نه راغلې یلمن که خو جنگ ولو ټول کورونه مورونه چپاسه لاړه جنگ مو خپل مشکله سره مخامخ ټول راغلو دلته
څه مشکل لري ګران
وسارس مشکل لري چې نه دا وبا مشکل هم لري د غزاغ مواتی او مشکل لري کسان پختل شي دوه پیسې لري چې د ماشومان او ډاکټر ته
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړې ما دلته ماشومان ټول وکلن اشپکلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمعي یا کباړ جمعي یعنی دلته هیڅ څوک ماتره سپوري ونیل دل چې هغه د بکسه په شاولري او خوانځي ته روان شي ټول همداسې یعنی سروازه په ډیر بد وضعیت خالی اندرنګ ډیر په مشکلاتو کې درنګونه او د چیرونه ښکار چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی د سم برابر نه دي ماشوم بشکې په کراچي کې کی او پښتنه به کوم دا وبې د کوم زینرا وړې دي روزانه ځان او پیژنه
رپیولا
جانا چیرته تلایې
او بوته
دا وبې د کوم زینرا وړې
پام نه
دغه بشکی خډی رغه ټی غټی دي زور درسیږي کنه
رسیږي
البته دلته وبنشته رپیولا جانا
نه
دغه وبې څومره وخت تاسو بس کیږي
دوري
هر ورځ وبته خپل راوړې
او
دا وب پاکی دي
نه
دې پاکی اېدونې چی د پاره غټه پورته کوي
خالی د پاره
رفیولا جانا کراچی د واخلو بده وسه مننه ګرانه واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردونکې تصویر ده نو د روان دي دغه بشکی بدن نه باسي او د بشکی هم دوی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه بده یخلی درنو دوستانو پر اپور کې مواوریدل چې د نورستان زتر څنګه یو سنځه د پوهنې په برخه کې و د نساجی بګرامي په کم کې ماشومان ته په دې خاطر په دولتي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابر نه و چې تذکری او اسناد یې نه درلودل د پوهنې وزارت لویان د نورین از حد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې سنځو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځای شوې دي د هغو لپاره موږ ډېر اسانتیاوې برابر کړې دي د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتب ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتی استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومان کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي که د هغو اسناد در سره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغو ته برابر کړې دي هغو کولی شي چې فقط یو پرزه را وریده معرف ولایت څخه پدېرو کمپونو کې موږ خوانځي لرو د هغول لپاره موږ د محلي صنفونو غوته تدویرو او هغه کولی شي چې په دغه ټولګي کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي که هغه هیڅ اسناد نه درلودل موږ هغه څخه یو آزموینه واخلو د دغه آزموینه تثبیت کوي چې هغه یا د هغو ماشومان په کوم صنف کې باید داخل شي د دغه آزموینه د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغه د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو هیڅ مشکل نشته
اکثره بې ځایه شوی او د روغتیایي خدماتونو د کمښت څخه شکایت هم کوي د امر روغتیا وزارت له سلاکار ویان ډاکټر وحید الله مایار څخه مو پوښتل چې د بې ځایه شوی او کورنیو لپاره کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو په بازوي کې په کومک د خارجي ماسات او داخلي ماسات هم کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي سیار کلینیکونه موبایل کلینیکونه چورتاوي چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغه سره صحیح بیخی مرسته کوي کچری ماجری هر کلینک ته چدوی لاشه دوی ته څوک نه وای تاسو ولې راغلی دلته مونتا دي دوی امکانات په وګور موږ ټول کارونه په چا امکانات خپل وینو هغه کې تر سره کو کچری امکانات زیاتی د برخه خبرې چې د هفته 2000 لاشه بل موضوع دا چې موږ هڅه کوو چې لاسرسي زیات څه ماجرین دي څه وسیدین کو دي دغه مناطق خلک هغه بودیجه چې موږ لرو موږ په کار چو چې هم اساسي سی خدمات او هم شفاخانه خدمات موږ زیات کو دوی دی انتظار نه باسي چې څه وخت ډاکټر راسي خدای نخسته کې دوی ماشوم مریض دي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي دغه کلینیکونه چې نور دي دی په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې دی هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پیزای شوې کورنۍ سره څمرستي کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې بوارو
و سلویخت البته کمپونو که اته زره شپکس و دری درش کورنه اوسیگی البته راغلی دی نور ولایتون و سخه دری زره و دری سه و نه سلویخت نور کورنه دی مخصوصا دی غزنی ولایت دی ننگرهار ولایت و دی میدان وردک ولایت سخه کابل تر راغلی دی چه پی مختلف ساحو که دوی جوان که زین خصوصی و دولتی مؤسسات دی چه دی کدوال چار وزارت سرای اوزای بیزاسی و کسانو ته کمک رسوی مخصوصا هغه خلک چې ډیر نیازمند او ستونزې ډیر لري هغه ته په اول درجه خدمت کوي او کمک رسانی کوي پروسه کال د قوس میاشت کې په یو کورونه یو ته وزر افغاني ویشلسی او کمک شو د دبليو اف پی له موصله خوانه دوه درې میاشتې کېږي چې دغه موسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوالو وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه تر سره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دغه ستونزه حل شي
دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خېچاره
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګوړې اچار خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روژه په خیر تیر شي او اوس هم ستاسو پام راړو هغه ذهني ازموینې ته چې د ګوړې اچار له خوا تاسو ته برابر شوی
مننه مننه کور موادان درنو اوریدونکو په نننۍ ذهني ازموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه خغلی دي محترم زیرک خان کن ذهنه او خیرګل سودایی او تلوسه خوشاله ژوندۍ اوسئ او د بی ګروپ ګډون کوونکی مو اریاو خغلی خایستمیر تندخوی ګنگسلا پسد او اغلی ګونګی بلبله په ویاړې لسنه پړکاوي ودان اوسئ ډیره ډیره مهرباني زموږ د خبرونې اصول دادی چې هر پښتنه ک کوم ګروپ په درې ځوابونو کې ونوایله پښتنه دوم ګروپ ته راځي کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري یعنی د یو ځواب حق لري که ځواب وکړه خطرخه او که ځواب نکړه بریا د لومړی ګروپ په ګټه اعلانېږي دواړه ګروپونه پوښوي وس راځو د خبرونې لومړی پښتنه ته لومړی پښتنه ورسته له هغه کوي چې دواړه ګروپونه رضایت ولري
موږ ځواب ورکو ای ګروپ
مهرباني پښتنه پیلوم هغه څوک دی چې دوه ځای مو علالوي او خوشاله هم تاسو وي
زما په نظر قصاب دی
نه جواب سم نه دی
زما په نظر دکاندار دی دکاندار
غلط
زی وایم سیمساری ولا دی
نه جواب مو سم نه دی اوس به بی گروپ جواب را کی سوال بیا تکراروم هغه څوک دی چې دوه ځای مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وي
زی وایم نه
زی خپل وایم
خزه بلبلته وایا ته خو نسوارم نه کوي مغز دې کار کوي
ډاکټر دی یو ځل فیستر نه اخلي انا نه ویته او دوهم ځل در ملتون یې خپل دی هلته ښه سم لالی
بالکل سم ځواب دی راکل چکچک ورته وایي اوس دوهمه پوښتنه ترازو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو، مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال دی ورځي وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی، ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کینه بلا دی وا، ستاسو د کور پوښتنه نه ده، و د شرمولو پوښتنه. زی وایم د روژې میاشت ده، د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه، ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال دی ورځې وي او د شپې نه وي. روژه خو په کال کې یو میاشت ده.
اوکی، شوسه چې خدای راته و شرمولې.
غلی شې لیوانیانو چې زه ځواب وایم.
مهرباني وکړه.
د خار دوکانونه دي؟
نه، ځواب غلط دی. دوکانونه شپه او ورځ په خپل ځای دي، دوکانداران یې نوي. راځو ای ګروپ ته، ای ګروپ د مشورې حق لري.
نه 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 نه، دومره بيخي
مشوره هم خلاصه شوه، ځواب ورکي.
زه ځواب وایم.
ته په څه پیږي اسیم روزي اخیسته؟ پریږده چې تلوسه ځواب ورکي.
او رښتیا وایي، زه یې ځواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوسټ نه دي، د ورځې وي د شپې څوک په دوربین کې نه ویني.
بالکل سم جواب دی، راکړ چک چک ورته وایي. اوس راځو د خبرونې وروستۍ پوښتنې ته چې لمړی به یې د ای ګروپ ځواب راکړي. سمه ده؟
سمه ده.
ای ګروپ به راته ووایي هغه څوک دی چې نه مړ دی نه ژوندی.
زموږ د کلي ژرندګړی سیدو ماما دی. یوه اونۍ مخکې د خره نه وغورځېده، ملا یې ماته شوه. په ځای پروت دی چې د زوی نه یې پوښتنه وکړې چې څنګه د پلار دی، وایي نه مړ دی نه ژوندی.
نه نه، ځواب سم نه دی.
سم نه دی،
زه یې ځواب ورکوم.
مهرباني وخیار ګله.
دادا ګل چرسی دی چې خمار وي وایي هډوکې مې درد کوي، او چې نشه وي وایي ټول اندامونه مې مړه پړه دي، بس نه مړ دی نه ژوندی.
ځواب کاملا غلط دی. تلوسې ځواب تا ته پاتې شو.
دا څه وایي؟ دا څه کوي؟
تیار یم. زه وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی، نو اتمن پتاسه ترور ده. مخامخ د شیرین ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی. پس شاوایي خدای دې دا ووهي. داسې غله ده چې د سپږو ږمنځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي.
تلوسې سوال یو ځای کې و او ته لاړې بلې خواته. ځواب دې غلط راکه. ورزو بی ګروپ ته او لنډ ځواب دې راکي چې د خپرونې وخت کم دی.
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې.
ولاد مام سر پې خلاص نشو.
زه وایم
مهرباني وی وایا،
د دولت مامور دی، میاج کې 15 ورځې مور دی، 15 ورځې وځي ګرځي. ام دا دی چې نه مر دی او نه ژوند دی.
آفرین بلبلې، جواب دی بیخي سم دی. چک چک ورته وایي. د نننې ذهني ازموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی. هیله ده پروژه کې خوان ترې واخلې. خبرونه پای ته رسیدي، په خدای مسپارم. خې چک چک ورته وایي.
دوستانو، ذهنی ازموینه خو مو واورېده، هیله ده چې ورته خندلې مو وي. او اوس هم یو بیړنۍ خبر لرو چې همدا اوس را ورسېدو. دا تاسې او دا هم بیړنۍ خبر. اوس هم پام وکړئ هغه بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کې خودل شو. به خبر آژانس ته پر رسیدلې خبر کې ویل شوی چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کې خودل شو. خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې دوه کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کې خودل شو، چې یوه اونۍ وروسته خان میر داوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوی ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون لمخې دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي. د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابته شوه چې د نوموړي ځمکې قباله د خان میر په نوم ده، ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو. تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یوه بله پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کېښودل شوه. خو د سروې وروسته انجینرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان نه مخې د 40 متره سړک په سر راځي، کیدای شي چې زرړنګ شي او غیر قانوني کار دی. خو سږنی کال یو ځل بیا د کلی د خوړ نه پورې غاړه
په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کېښودل شوه، خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي د ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی. ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي. د دې نه ښه دا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. خبر خلاص شو. خبر خلاص شو او اوس هم یو وړوکی کومیدی شعر لرو.
دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږ کور خو دی لیدلای کنه، زمونږ کور خو دی لیدلای کنه، هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لار تللې او د چنار څنګ ته چې یو نری لار تللې په همدې لار باندې خ مخ کې راشه، په همدې لار باندې خ مخ کې راشه، خوړ نه را پوری وزه، اول پټی کې شین شوتل ولال دی، اول پټی کې شین شوتل ولال دی، په همدې پوله به خ وړاندې راشه. د ونو منځ کې وژرند راځي، د دغه ژرند ژرند ګړای می لا د پخانه د چلم یار دی. بس د همدنه به پښتنه وکې، بس د همدنه به پښتنه وکې چې می سیدو خانه خراب په کار دی، هغه زموږ د کور ادرس درکوي، هغه زموږ د کور ادرس در
درنو اوریدونکو دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی، حسین حکمت، برای افغانپور، نجیب الله او ز صادق سپنغر. تر بل خبرونه مو پولی خدای سپارو. خوخه او خوشاله اوسئ.
اصلی وطن افغانستان دے، اصل دی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا وے یار اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا